د مینې پیغام.
زما ګرانو او خوګوریدونکو السلام علیکم. نوې امید پروګرامونو سلسله ته په خیر علی. زیم ستاسو خور هما او تاسو به زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار کې وئ.
زما ملګرو، زما له طرف نه د مینې او خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. یو ځل بیا د مینې پیغام ریډیو ته په خیر راغلی او موږ ډیره زیاته خوشاله یو چې تاسو یو ځل بیا موږ سره یې.
ملکی دارا ته وایا چې نن خو ډیره خوشاله ښکاری او اخیر د دې خوشحالی راز څه دی؟
هو ما، پرون زما ملګری ما ته ټیلیفون وکړو چې ډوډۍ لبه راځي، نو ما خپل خاوند ته وویل چې هلته لاړ شو. زه خپلې خور او ملګرو سره لږ وخت تیرول غواړم، نو زما خاوند هم ډیر خوشحاله شو. بیا موږ هلته لاړو.
ښه، نو د دې مطلب دا دی چې ستا خاوند په دې خوشحالیږي چې ته خپلو خپلوانو او ملګرو سره په خوشحالۍ باندې وخت تیر کړې او لږ آرام درته مېلو شي.
او بالکل، زه د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک مالا دومره ښه او نرم مزاج خاوند را کړی دی. کله چې مونږ هلته روټۍ د پاره لاړو، نو زما خاوند هم ډیر خوشحاله و او هغه هلته خپلو ماشومانو سره ډیر ښه وخت تیر کو.
لکه څنګه چې مور خپلو بچو سره ډیر وخت تیروي او د هغوی خیال ساتي، نو پلار د پاره هم دا ډیره ضروری ده چې خپلو بچو له وخت ورکړي.
بالکل هما، ستا خبره صحیح ده. نو ځکه نن زه ډیره زیاته خوشحاله یم او دمه یم. زما د خپلې خور او ملګرو سره ډیر ښه وخت تیر شو.
ملکې، دا خو واقعي چې ډیره ښه خبره ده. خدای پا غواړي چې زموږ د ټولو په کورنو کې هم داسې خوشحالۍ او برکتونه وي. خو ملکې، د هر چا ژوند داسې نه دی. ډېرې ښځې او خاوندان داسې دي چې د هغوی په کورونو کې هر وخت جنګونه وي. د هغوی په کور کې لکه ستاسو په شان مینه او د یو بل په احساساتو باندې پوهېدل نه وي. د هغوی د ژوند نه خوشحالي ختمه شوي.
زما خو ګوریدونکو، نن مونږ غواړو چې یو ځل بیا تاسو سره د واده په موضوع باندې خبرې وکړو. مونږ په تیر شو پروګرامونو کې هم تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې کړې دي او زما پوره یقین دی چې تاسو ته به د هغه خبرو نه ډیره فایده ترلاسه شوي. نن مونږ غواړو چې د دې موضوع په هکله تاسو سره نورې خبرې هم شریکې کړو، ځکه چې دا یوه ډیره خاص رشته او خاص موضوع ده. او نن سبا مونږ ګورو چې د ډیرو خلکو د واده رشته رس په ورځ کمزوري کیږي. ډیر خلک د واده نه پس په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي. زموږ ډیرې خویندې دي چې په هغوی باندې د واده نه پس ډیر ظلم کیږي. نو ځکه مونږ غواړو چې تاسو سره په دې موضوع باندې ډیرې خبرې وکړو او دا خودنه درته وکړو چې څنګه وخت خپل واده شوی ژوند په خوشحالۍ او ښه طریقې سره تیروي.
نو زما ملګرو، تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ. که چېرې تاسو مونږ ته د خپل ژوند په هکله سویل غواړئ یا مونږ نه مشوره اغستل غواړئ، نو خامخا مونږ سره په دې پته باندې رابطه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 59 99 00 00. زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا. زما یقین دی چې تاسو به خامخا مونږ سره رابطه کوئ. اوس مونږ غواړو چې تاسو ته یو رښتینی کیسه وکړو او دا کیسه زمونږ د یوې خور د ژوند کیسه ده. دا غی نوم سادیه ده.
زما ملګرو، آیا تاسو چرته داسې ښځې سره ملو شوي یې چې ستاسو په خیال کې هغې ته د سیس کمی نه وي، هغه ښکلی وي او ډیر مال حال لري، نیک عمله او تابعداره بچی وي او داسې خاوندې وي چې په معاشره کې خلک ښه عزت کوي؟
زما خویندو، آیا ستاسو هم دا ارمان دی چې ستاسو ژوند هم داسې وي او تاسو هم په داسې ښځو کې شامل شئ؟ نو مونږ غواړو چې استاد تر سادی کې څوک چا چې په خپل ژوند کې هغه ټول هر څه لرل کم چې د یوې ښځې په زړه کې ارمانی.
د سادی د واده تقریبا 14 کال شوی او دا غي خاون په اسکول کې استاد و. دا غي دوه بچیو، یو د 10 کالو او بل د 2 کالو، او هغه دواړه ډیر خاموش طبیعته او تابعدارو. سادی په خپل اسکول کې استاد و او خپل خاون سره به په شریکه د کور خرچه چلوله. هغه یو خسته، اخلاقی او نیکه خزه وه. داسې ښکارېدل چې د سادی په ژوند کې هیڅ مسله نشته.
خو حقیقت داو چې د کور په چار دیوالۍ کې دننه د هغې په ژوند کې هیڅ خوشحالي نه وه. زما ملګرو، کې دیشي استاسو دا سوچ کوئ چې هغه د څه په وجه خفه وه؟ هغه ځکه خفه وه چې خاون به هغه ډېره زیاته وهله. زما خویندو زما یقین دی چې تاسو ته به دا پته وي چې سادی به په داسې حالاتو کې څه محسوسول. آیا تاسو چرته خپل خاون وهلی یې یا تاسو له تکلیف درکړی دی؟ زما خویندو که چېرې داسې وي نو ستاسو په خیال ستاسو خاون ولې داسې کوي؟ زما خویندو کیدای شي چې د سادی د دې کیسې نه تاسو ته مرسته ملو شي.
د سادی خاون په اصل کې ډیر ظالم و. هغه به سادیه ډیره زیاته وهله. کله چې د هغوی واده شو نو د واده د ړومبي کال نه هغه د سادی وهل او هغې له تکلیف ورکول شروع کړل. کله چې به هغه ډیر زیات غوسه و نو د سادی په وهلو به شروع وکړه. که په لخته وهلو یا په لاسو یا د سر ویښته راښکلو، هغه په سادی باندې ظلم کولو کې یو کسر هم نو پریښی. سادیه ډیره زیاته خفه وه او هغې له به د یارې نه خوب هم نه ورتلو. کله کله خو به ټوله شپه تیره شوه خو د هغې سترګې به پټې نه شوې. په زړه کې به دا یره وه چې څه وخت به یې خاوند غوسه کیږي او د هغې په وهلو به شروع کوي.
نه زما ملګرو، د سادی خاوند په خپله غوسه باندې کابو نه شوه ساتلی. کله به چې هغه غوسه و نو بیا به دا نه کتل چې ښځه یې ناجوړه ده یا به ماشومانو ته تکلیف ورسي. خو زما خویندو، د کور نه بهر خبره بل شان وه. کله به چې سادیا او د هغې خاوند د کور نه بهر و نو هغه به د خلکو په مخ کې د سادی ډیر زیات خیال ساتلو او خلکو ته به د خپلې ښځې صفتونه کول. د کور نه بهر خلکو ته به دا ظاهرول چې هغه یو ډیر ښه او مینه ناک خاوند دی او د خپلې ښځې او د بچو ډیر خیال ساتي.
زما ملګرو، آیا تاسو په دې خبره باندې حیران یئ چې د سادی خاوند به ولې غوسه کیدو او خپله ښځه به یې وهله؟ آیا هغه به سادیه د خپلې غلطۍ په وجه وهله؟
سادی موږ ته وویل چې داسې ډیر کارونه و چې د هغې خاوند له پې غوسه ورتله. که چېرې هغه به وکتل چې سادیه کتاب لولي نو هغه به یې د هغې د لاس نه واغستو. هغه سادی ته ویلی و که ته څه مزده کول غواړې نو زما نه تپوس کوه. هغه د خپلې کورنۍ دپاره ډیر اصول جوړ کړي و. دا فیصله به هغه کوله چې د هغه ښځه او بچی به کم کتاب وی یا څه به خوري څه به پخی او چرته به ځي او چرته به نه ځي.
نو زما ملګرو، د سادی تعلق د یوې دینداره او ښې کورنۍ سره و او هغې ته خپل مور پلار دا ښودنه کړې وه چې په هر حال کې به د خپل خاوند خیال ساتي او هیڅکله به هم د هغه ته پرېښودو سوچ نه کوي. سادیې ته پته وه چې هغې سره بله هیڅ لار نشته سیواره دینا چې په خپل کور کې وي، د خپل خاوند ظلم برداشت کوي او په خفګان سره خپل ژوند تېروي.
سادی وویل چې یو ورځ د هغې خاوند هغه ډیره زیاته ووهله او صرف په دې وجه ووهله چې د نورو کارونو په وجه هغې چې 15 منټه نا وخته پخه کا. هغې دومره ووهله چې لاس یې ورله مات کو او هغې د یرې نه چاته دا ویلی هم نه شول چې لاس یې ولې مات شوی دی.
زما وروڼو او خویندو، آیا تاسو چرته داسې ښځه لیدلې ده چې د کور په کارونو کې تینا کله هم څه غلطي نه شوي؟ آیا داسې ممکنه ده چې ښځه په یوه خبره کې هم د خپل خاوند سره بحث ونه کړي او څه چې هغه وایي بس هم هغه شانتې کوي؟
زما ملګرو، کله چې د ښځې نه څه غلطي وشي نو آیا خاوند له پکار دي چې هغه ووخي؟ ستاسو څه خیال دی؟ آیا ستاسو په کور کې وهل ټکول کیږي؟
سادی موږ ته وویل چې هغې یو ځل په پټه باندې خپلې مشرې خور ته د خپل خاوند د رویې په هکله ووي. نو هغې سادی ته په جواب کې وویل چې ستا خاوند اسې تا نه وخي، د دې به خامخا څه خاص وجه. نو سادی وویل، د دې اورېدو سره زه ډېره شرمنده شوم او بیا مې کلم د دې په هکله چاته ونه ویل.
د سادی خاوند به همیشه په هغې الزام لګولو او ویل به که ته خپل ځان بدل کی نو بیا به دې نه وخم، حالانکه د سادی به هیڅ غلطي نه وه. نو زما ملګرو، د سادی خاوند ته ډوډا احساس نه کېدو چې هغه په غلطه دی او په خپله ښځه باندې بغیر د سوجې نه ظلم کوي. سادیه ډیره خفه، یوازې او نا امیده وه. هغه حیرانه وه چې څوک
زما ملګرو، یو ځل بیا نوي امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلئ. لږ ساعت مخکې تاسو د سادی کیسه اورېده. په چا باندې به چې خاوند ډیر ظلم کولو؟
سادیه د خپل خاوند د وهلو او ظلم نه ډیره تنګه راغلې وه او نه صرف دا، بلکې هغه به خپل بچیم ډیر زیات وهل. نو سادی غختل چې ورته مرسته ملو شي او داغی دا حالات خشی، خو کچری داغی خاون ته به معلوم شوا چې هغه چا سره د خپل کور د جنگ په حق له خبرې کړې دي، نو هغه به نورم زیاته وهلا. لنډه دا چې د سادی خاون به په هر لحاظ سره داغی ژوند ډیر په عذاب بولو.
سادی بالکل دا نه غوښتل چې داغی د واده دا رشته دې ختم شي، خو اوس حالات دې حد ته رسیدلی و چې هغې ته خپل او د بچو ژوند په خطره کې ښکارېدو. د هغې بچي ماشومان وو، خو بیا هم پلار به ډیر زیات وهل او د هغوی هېڅ خیال نه ساتلو.
اخیر دا چې سادی په خپل کلي کې یو مشره ښځه پیدا کا، چا به چې خلکو له ښې مشورې ورکولې او د خلکو روغه به کوله. کله چې سادی هغې سره خبرې اترې وکړې، نو د هغې خاوند په دې ډیر غصه شو. هغه غوښتل چې سادی ووژني، ځکه چې هغه کله هم دا نه غوښتل چې د هغه د بدې رویې په هکله نورو خلکو ته پته ولګي.
نو زما ملګرو، دا د سادی د پاره یو ګران وخت و. هغې دا فیصله وکړه چې خپل او د بچو ژوند بچ کړي، خو سادی غریبي سکولی شول. هغې هېڅ کلم دا نه غوښتل چې د خپل خاوند نه جدا شي، خو بل طرف ته هغې دا هم نه غوښتل چې خپل او د بچو ژوند په خطره کې واچوي.
نو اخیر دا چې سادی په هغه باندې رپورټ وکړو، نو کله چې پولیس د سادی خاوند بوتلو، نو هغه ډیر زیات خفه او غصه و. خو د هغه ټول ظلم او زیاتی په باوجود سادی غوښتل چې خاوند خپل رویه بدله کړي او واپس خپل کور ته راشي. نو زما خوږو ملګرو، سادی د خدای پاک نه د مرستې دپاره دعا غوښته او د خدای پاک نه دا تپوس کولو چې هغه څوک. بیا اخیر سادی د خدای پاک په مرستې سره دا فیصله وکړه چې خپل خاوند معاف کړي. هغې خپل خاوند ته وویل چې د واده نه پس تا ماله ډیر تکلیف راکړی دی او ستا د رویې په وجه زما ژوند ډیر په خفګان کې تیریږي. سادی کې اوس دومره همت راغلی و چې هغه خپل خاوند سره مخامخ خبرې وکړي او د هغه د غلطو احساس ورته وکړي.
نو زما ملګرو، وخت تیریدو سره سره د سادی د خاوند په ژوند کې بدلون راغی. هغه د زده کول شروع کړل چې څنګه به د خپلې کورنۍ ذمواري اخلي او د هغوی خیال به ساتي. کله چې باغه د سادی او خپلو بچو سره په خوشحالۍ او په مینه خبرې وکړي، نو سادیه به ډیره زیاته خوشحاله وه.
نو زما ملګرو، سادی د خپل خاوند په ژوند بدلولو کې ډیر خاص کردار ادا کو. هغې د هغه د غصې جواب په مینه ورکو او داغه مینې په وجه داغه په ژوند کې ډیر زیات بدلون رالو. زما خویندو، زمونږ ګیر چاپیره داسې ډیرې ښځې دي چې په هغوی باندې ظلم کیږي او په ډیر تکلیف کې ژوند تیروي، او اکثر هغوی ته دا ویلې کیږي چې دا هر څه د هغوی د رویې په وجه کیږي. که چېرې ښځه خپله رویه بدله کړي، نو هر څه به سم شي. او زما ملګرو، زمونږ په معاشره کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د خپلې پښتو ننګ او د غیرت د خاطره د ښځو هېڅ پروا نه کوي او دا کوشش کوي چې د هغوی ژوند په خپل کابو کې وساتي. نو زما ملګرو، موږ ته معلومه ده چې داسې کولو سره زموږ د ډیرو خویندو ژوندونو نه تباه شوي دي. زموږ په معاشره کې خو خلک ښځې له ازادي یا داسې اختیار ورکول ګناه ګڼي، خو زما ملګرو، څنګه چې خدای پاک سړو له اختیار او ازادي ورکړې ده، نو داسې ښځو لم ورکړې ده. نو پکار دي چې هغوی په خپل ژوند کې خپلې فیصلې وکړي او مخ په وړاندې لاړې شي او خپل ژوند په ښه طریقې سره تیر کړي.
زما ملګرو، یاد ساتئ، صرف وهل ټکول په ښځې باندې ظلم زیاتی نه دی، بلکې کله چې سړی ښځو ته کنځل کوي او یا وته هر وخت دا وایي چې ته یو کار هم سم نشې کولی، نو دا هم په هغوی باندې ظلم کول دي، ځکه چې ردې په وجه هغوی ته خپل ځان ډیر سپخ ښکاري او دا محسوسوي چې د هغوی هېڅ اهمیت نشته.
نو زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته د سادی کیسه وکړه او درته مو ویل چې څنګه د هغې د خاوند ژوند بدل شو، نو که ستاسو په کور کې هم داسې قسمه حالات دي، نو تاسو خپل او د خاوند ژوند بدلولی شئ او په خپل کور کې خوشحالۍ راوستی شئ.
زما ملګرو، سادی ته د خپلوانو نه ډیره مرسته ملو شوه، نو تاسو هم د خپلو جنګونو او د خفګانونو ختمولو دپاره د خپلوانو یا د دوستانو نه مرسته اخیستی شئ. او د ټول نه خاص خبره دا ده چې تاسو د خدای پاک نه مرسته وغواړئ او د هغه مرضی معلومه کوي. نو زما خویندو، مایوسه کیږئ مه، ستاسو د پارم لکه د سادی پشان امید شته، په حکمت او پوهې سره خپلې مسلې حل کئ او د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کئ.
زما ملګرو، تاسو ته د دې کیسې کولو نه زموږ مقصد دا نو چې تاسو د سادی د حالاتو نه خبر شئ، بلکې موږ غواړو چې تاسو د هغې د ژوند نه زده کړه وکئ او په دې پوه شئ چې هغې څنګه د هوښیارتیا نه کار واغستو او خپل کور یې د تباهۍ نه بچ کو. که چېرې ستاسو په کور کې څه مسلې وي او تاسو موږ ته د دوا د پاره ویل غواړئ یا زموږ نه څه مشوره اخیستل غواړئ، نو مهرباني وکئ موږ سره په دې پته باندې رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 15 99 00 00.
زما خویندو، موږ غواړو چې ستاسو دپاره دعا وکړو چې خدای پاک ستاسو په ژوند کې خپله مینه، رحم او فضل راولي. نو زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو.
خوږه خدایا، موږ ستا حضور ته راځو او ستا نه دعا غواړو. د یوې ښځې، د یوې مور او د یوې انګور په تور زه ستا نه دا دعا غواړم چې ته زموږ د هغه خویندو مرسته وکړه څوک چې په تکلیف کې دي، د چا ژوند چې د خفګانونو نه ډک دی. مالک خدایه، هغوی له تسلي ورکړه او د هغوی مرسته وکړه چې په خپل ژوند کې ستا مینه راولي او د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کړي. خدایه، هغوی له په خپل ژوند کې یو نوې امید ورکړه او د هغوی ټول ګران حالات آسان کړه. مالک خدایه، موږ ټولو ته ستا د مرستې، د حکمت او د حفاظت ضرورت دی او د دې هر څه نه زیات موږ ته ستا د بېشانه مینې ضرورت دی چې موږ ستا په مرسته خپلې کورنۍ سره مینه وکړو او د هغوی داسې خیال وساتو څنګه چې ستا مرضي وي. دا ټوله دوا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین.
آمین. زما ملګرو، اوس موږ سره ندیم رو شرکت کړی دی او هغه به موږ ته وایي چې خدای پاک د ښځې او خاوند رشته څنګه غواړي. هغه به موږ سره د خدای پاک د کلام نه خبرې کوي او زما یقین دی چې د دې خبرو اترو نه به موږ ټولو ته ډیره فایده ملو شي.
نو ندیم را، موږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو د راتلو ډیره مننه.
زما خویندو، دا زما د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن یو ځل بیا زه تاسو سره یم او زه غواړم چې د نننۍ موضوع په هکله خپلې خبرې اترې د خدای پاک د کلام نه شروع کوم. زما خوږو اورېدونکو، په کتاب مقدس کې د متلونو په کتاب 1:3 کې ویل شوي دي، یوه پاکه او عزتمنده ښځه څوک پیدا کولی شي هغه د لالونو نه زیاته قیمتي وي، د خاوند په هغې باندې پوره باور وي او هغه به دی د څه محتاج نه کې په خپل ټول عمر کې به دا هغه ته فایده ورکوي او نقصان به نه ورکوي. نو زما خویندو، آیا په تاسو کې دا خوبۍ موجود دی؟ آیا ستاسو خاوند په تاسو باندې باور کوي او تاسو د هغه د فایدې دپاره سوچ کوئ؟ آیا تاسو غواړئ چې داسې خاص او قیمتي ښځې جوړې شئ؟ زما خویندو، که چېرې تاسو د خدای پاک مرضی پوره کوئ او د هغه په حکمونو عمل وکئ، نو یقینا چې تاسو داسې ښځې جوړېدی شئ. دا خبره یاد ساتئ چې په انجیل شریف کې د افسیانو په نوم خط 5:22 کې ویل شوي دي، ای ښځو، د خپلو خاوندانو داسې تابعداري کوئ لکه څنګه چې تاسو د مالک تابعداري کوئ. زما خویندو، چې خدای پاک تاسو ته د خاوند د تابعدارۍ وایي، نو د دې په هکله ستاسو څه خیال دی؟ ستاسو د پاره د تابعدارۍ څه مطلب دی؟ د تابعدارۍ مطلب دی چې خپل خاوند له دې اجازت ورکول چې هغه د خپل کور فیصلې وکړي. زما خویندو، یاد ساتئ چې تاسو د خپل خاوند د ژوند حصه یې. تاسو د هغه مخالف یا هغه سره مقابله کوونکی نه یئ. تاسو له دا نه دي پکار چې ستاسو خاوند په یو طرف ځي نو تاسو دې په بل طرف لاړ شئ. پکار دی چې تاسو د ژوند په سفر کې په هر قدم کې هغه سره سره روان یئ او خپل منزل ته په شریک ورسئ. که تاسو څه مشورې یا خیالات لرئ، ستاسو په زړه کې څه خواهشات یا درخواستونه وي، نو تاسو په مینې سره د دې اظهار کولی شئ. خو یاد ساتئ چې ستاسو خاوند د کور مشر دی، نو په دې وجه خاوند لم پکار دی چې هغه خپلې ټولې ذمهوارۍ په ښه طریقې سره پوره کړي. نو زما رونو، ستاسو د دې په حق له څه خیال دی چې کله ښځې ستاسو تابعداري کوي نو بیا تاسو له څنګه کردار ادا کول پکار دی؟ آیا تاسو خپلې ښځې له ډاډګیرنه ورکوئ چې هغه هم لکه ستاسو په شان د خدای پاک په کلام او منصوبه باندې ژوند تیر کی. زما ملګرو، د خدای پاک په کلام کې د خاوند د کردار په حکله هم ډیر په واضحه او صفا طور سره ویلې شوې دي. په انجیل شریف کې د افسیانو په 5 باب او 25 آیت کې داسې ویلې شوې دي: ای خاوندانو، د خپلو ښځو سره مینه کوئ لکه څنګه چې مسیح د خلکو سره مینه کړې ده او خپل ځان یې د هغوی دپاره قربان کړی دی. نو زما ملګرو، د ښځې او خاوند دواړو دپاره ډېرې خاص ذمهوارۍ دي. او د دې نه پس په 28 آیت کې داسې ویلې شوې دي: همدغه شان خاوندانو لم پکار دي چې د خپلو ښځو سره داسې مینه وکړي لکه څنګه مینه چې د خپل بدن سره کوي. هر څوک چې د خپلې ښځې سره مینه کوي، په حقیقت کې هغه د خپل ځان سره مینه کوي. زما وروڼو او خویندو، آیا ستاسو د واده رشته واقعي هم داسې ده؟ زما خویندو، آیا ستاسو خاوندان واقعي تاسو سره هم داسې مینه کوي؟ او ښځو، آیا تاسو هم د خپلو خاوندانو سره داسې مینه کوئ او داسې تابعداري کوئ لکه څنګه چې خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دي؟ زما خوږو اورېدونکو، ځینې ښځې داسې وي چې هغوی د خپل خاوند تابعداري کول نه غواړي. هغوی ځکه داسې نه کوي چې په حقیقت کې هغوی د دې په مطلب باندې نه پوهیږي، او ورته دا پته نشته چې په اصل کې د تابعدارۍ څه مطلب دی. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زما په دې خبرو باندې پوه شوي یئ، او دا به درته معلومه شوي چې په اصل کې تابعداري څه ته وایي، او خدای پاک د ښځې او خاوند رشته څنګه غواړي. کله چې تاسو د خدای پاک په حکمونو او کلام باندې پوه شئ، نو بیا به تاسو یو بل سره مینه کوئ او د یو بل خیال به ساتئ. زما خوږو اورېدونکو، او زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د تابعدارۍ هیڅ کلم دا مطلب نه دی چې ښځه به د خپل سوچ او فکر نه کار نه اخلي، او هغه به خپلې خوبۍ او صلاحیتونه نه استعمالوي، او نه به څه مشوره ورکوي، او نه به د خپلو احساساتو څرګندونه کوي، او دا چې هغه به د خپل خاوند غلام وي. نو سوال دا پیدا کیږي چې ښځو دپاره په حقیقت کې د تابعدارۍ مطلب دی څه؟ نو زما خویندو، د دې مطلب دا دی چې ښځه به د خپل خاوند د مرستې دپاره خپل صلاحیتونه او خوبۍ استعمالوي. هغې له خدای پاک دا آزادي ورکړې ده چې ښه طریقې سره سوچ وکړي او د خپل کور خیال وساتي. یاد ساتئ چې خدای پاک ترتیب خوښوي. کله چې خدای پاک دا کائنات پیدا کولو، نو هغه دا ټول کار په یو خاص ترتیب سره وکړو. نور په خپل وخت راخیږي او په خپل وخت پریوزي. نور خپل یو خاص کردار ادا کوي. دا موږ له رڼا، ګرمایش او ژوند راکوي. خدای پاک سپوږمۍ د دې دپاره پیدا کړه چې د شپې موږ له رڼا راکوي. نه د سپوږمۍ خپل کار دی. همدغه شان خدای پاک په خپل کلام کې په واضحه او صفا طور سره فرمایلی دي چې په کور کې موږ هر یو کس له څنګه په ښه طریقې سره خپلې ذمهوارۍ پوره کول پکار دي. زما ملګرو، یاد ساتئ چې سړی د خپلې کورنۍ مشر دی او ښځه د هغه مددګاره ده. خدای پاک سړی او ښځې دواړو سره یو شان مینه کوي، اگر چې د هغوی ذمهوارۍ یو شان نه دي. نو زما وروڼو او خویندو، موږ له پکار دي چې د خدای پاک د فیصلې قدر او احترام وکړو. کله چې موږ د هغه په حکمونو عمل کوو، نو هغه ډیر زیات خوشحالیږي او هغه غواړي چې موږ له ډیر برکتونه راکړي. زما خویندو، لکه څنګه چې ستاسو خاوند ستاسو عزت کوي او تاسو یې تابعداري کوئ، نو پکار دي چې تاسو دا هر څه په روڼ تندي او خوشحالۍ سره وکړئ. ستاسو رویه د خوشحالۍ نه ډکه پکار ده. زما خویندو، تاسو چې په کور کې یا د کور نه بهر کار کوئ، نو خپل ټول کارونه په خوشحالۍ سره کوئ. او خدای پاک چې تاسو له کوم صلاحیتونه درکړي دي، نو په ښه طریقې سره د هغې استعمال وکئ او د خپل خاوند او د خپلې کورنۍ مرسته وکئ. زما ملګرو، دا ضروري نه ده چې تاسو ښځه خاوند په هر یوه خبره باندې یو بل سره متفق شئ. کله کله به داسې وخت هم راځي چې تاسو به د یو بل خبرې سره اتفاق نه کوئ، خو لکه څنګه چې ما تاسو ته ووي چې خاوند د کور مشر دی، نو پکار دي چې اخیری فیصله د هغه وي. نو زما خویندو، تاسو له پکار دي چې د هغه فیصله قبوله کئ او د هغه مدد وکئ. خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو په غلطه فیصله کې هم د خپل خاوند تابعداري وکئ او څنګه چې هغه غواړي نو هغه شان وکئ. که چېرې د هغه فیصله مناسب نه وي او هغه په غلطه وي او د خدای پاک د مرضۍ په مطابق نه وي، نو بیا پکار دي چې تاسو د هغه دا فیصله قبوله نه کئ. یاد ساتئ چې ستاسو خاوند به د خپلو فیصلو دپاره خدای پاک له هم جواب ورکوي. تابعداري صرف د ښځې دپاره نه ده، بلکې دا د سړي او ښځې دواړو دپاره ده چې په مینې سره هم د خدای پاک او هم د یو بل تابعدار شي. زما خویندو، تاسو د خپلو خاوندانو مددگار یی، نو په کار نه دی چې په تاسو باندې ظلم وشي یا درسره بد سلوک وشي. کله چې یوه ښځه د خپل خاوند تابعداري کوي، نو بیا هغې ته د ډېر سکولو ازادي حاصله وي، ځکه چې خاوند په هغې اعتبار کوي او یوه نیکه ښځه هغه کارونه کوي کوم چې خدای پاک غواړي. کله چې یوه ښځه د خدای پاک نه د حکمت، رهنمایي او مدد دپاره دعا کوي، نو په دې باندې خدای پاک ډېر خوشحالیږي. زما ملګرو، د خدای پاک نه زیات بل څوکم زموږ مددگار نشي کېدی، نو پکار دی چې موږ هغه نه د مدد دپاره دعا غواړو. زما ملګرو، تاسو ته یاد دی چې لږ ساعت مخکې موږ د متلونو د کتاب نه د یوې نیکې ښځې په هکله څو لوستل. راځئ چې د خدای پاک د کلام نه یو څو نورې خبرې هم واورو، او دا خبرې به موږ د متلونو د کتاب د یو دیرشم باب دیارلسم آیت نه واخلي تر یو کم دیرشم آیته پورې کې لولو. په دې کې لیکلی شوي دي، یوه پاکه او عزتمنده ښځه څوک پیدا کولی شي؟ هغه د لالونو نه زیاته قیمتي وي، د خاوند په هغې باندې پوره باور وي، او هغه به دی دسه محتاجه نه کي. په خپل ټول عمر کې به دا هغه ته فایده ورکوي او نقصان به نه ورکوي. هغه سونډ او وړۍ پیدا کوي، او د هغې نه په خپلو لاسونو په خوشحالۍ سره کپړې جوړوي. هغه د سوداګرو د سمندري جهاز په شان وي، څوک چې خپل خوراک د لرې نه راوړي. هغه سحر وختي راپاسي لا چې تیاری وي، او د خپل خاوند دپاره خوراک تیاری او خپلو وینځو ته کار وروښئ. د زیات سوچ کولو نه وروستو هغه چرته ځمکه خوښی او په بیه یې اخلي، او د خپلې ګټې او محنت په پیسو پکې د انګور باغ لګی. هغه خپل کار ډیر په محنت او د زړه نه کوي، او د هغې مټې د خپل کار پوره کولو دپاره مضبوطې وي. هغه په دې پوهیږي چې روزګار ګټه کوي، نو په شپه کې تر ناوخته کار کوي. هغه په خپلو لاسونو سره سرخه کوي، او دوک په خپلو ګوتو سره نیسي. هغه خپل لاسونه د غریبانانو مدد دپاره غځوي، او حاجتمندو ته خپل لاسونه وررسوي. کله چې واوره وریږي، نو د هغې سره د خپل خاندان څه فکر نه وي، ځکه چې هغې دوی ته ګرمې جامې تیارې کړې وي. هغه د خپل کټ دپاره سادر، او د خپل ځان دپاره نازکې او رنګارنګ کپړې تیاروي. د هغې خاوند ته په جرګه کې عزت میلاویږي کله چې دی د ښار مشرانو سره ناست وي. هغه د کتان جامې جوړوي او خرڅوي، او تاجرانو ته د پټۍ په شکل کې هم ورکوي. هغه د طاقت او وقار په لباس ملبوسه ده، او د راتلونکو ورځو په هکله هغه خاندي او بې فکره وي. هغه په حکمت سره خبرې کوي، او هغه په مهربانۍ سره خودنه کوي. هغه د خپل کور په حالاتو او سامان باندې خیال ساتي، او د ناراستۍ روټۍ نه خوري. د هغې بچي چې راپاسي، نو دې ته برکت ورکوي، او خاوند دیم صفت کوي. ډېرې ښځې دي چې د عزت او درانه کارونه کوي، خو ته د دې ټولو نه ښې. نو زما ملګرو، مونږ خو د متلونو د کتاب نه د یوې ښې ښځې په هکله دا ټولې خبرې واورېدې. نو د یوې قیمتي او د نیکې ښځې راز څه دی؟ هغه دا دی چې هغه به هوښیاره، مینه کوونکې او برکتناکه وي. راځئ چې ورپسې دوه نور آیتونه هم واورو چې په هغې کې څه ویلی شوي دي، او تاسو دا ښه په غور سره واورئ. په دې کې ویلی شوي دي، نازونه اداګانې دوکه ده او حسن فانی دی، خو کومه ښځه چې د مالک خدای نه یریږي، نو هغه د صفت قابله ده. کم کارونه چې هغې کړي دي، هغې ته اجر ورکوي، او د خلکو په منځ کې د هغې د محنت ستاینه کوي. زما ملګرو، په حقیقت کې د خدای پاک نه یره څه ده؟ د خدای پاک نه یره د هغې عزت کول، او د هغه په حکمونو او کلام باندې عمل کول دي. کومه ښځه چې د خدای پاک نه یریږي، نو هغې ته پته وي چې هغه د خدای پاک په نظر کې ډېره خاص ده، او هغه به په خپل ژوند کې د خدای پاک رښتینې مینه محسوسوي. د هغې یقین صرف په خدای پاک باندې وي، او خدای پاک وفادار ذات دی. هغه همیشه زموږ مدد کوي، او موږ له تسلي راکوي.
ندیم ارو راست، تاسو ډیره مننه. تاسو موږ ته ډیر ښکلې خبرې وکړې، او زما یقین دی چې د دې خبرو اترو نه بعد زموږ خوږو اوریدونکو هم ډیر څه زده کړي. نو زما خویندو، د خپلو خاوندانو داسې تابعداري کوئ څنګه چې د خدای پاک تابعداري کوئ. او زما رونو، تاسو خپلو ښځو سره داسې مینه کوئ لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح ما او تاسو سره مینه کړې ده، هغه موږ سره ډېره زیاته مینه کوي، او د دې مینې د خاطره هغه زموږ د ګناهونو د پاره خپل ژوند ورکو، او هم دا کامله مینه ده.
زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې آیا د ښځې او خاوند داسې رشته ساتل ممکن دي او که نه؟ دا بالکل ممکن دي. ښځه او خاوند دواړه د زده کولی شي چې څنګه به د خدای پاک او هم د یو بل تابعداري کوي. خدای پاک به د هغوی مرسته کوي او هغوی له به برکت ورکوي.
زما ملګرو، زه غواړم چې د پروګرام په آخر کې د خدای پاک د کلام نه د مینې په هکله تاسو ته یو څو خبرې بیان کړم. په دې کې ویلې شوي دي، تاسو د لویو نعمتونو حاصلولو دپاره خپل محنت جاری ساتئ. زه به ستاسو ته د ټولو نه افضله طریقه در وښیم. مینه صابره ده، مینه مهربانه ده، مینه چا سره کینه نه ساتي، مینه لافې نه کوي او نه لوی کوي، نه بې ادبي کوي، نه په خپل مطلب پسې ګرځي، نه غصه کوي او نه بدګماني کوي. مینه په بدکارۍ نه خوشحالیږي، بلکې په رښتیا ویلو خوشحالیږي. مینه ټول سیزونه برداشت کوي، په ټولو سیزونو یقین کوي، د ټولو سیزونو امید ساتي او هر څه زغمي. مینه هیڅکله نه ختمیږي، خو پیشګویانې به ختم شي او د نورو ژبو نعمتونه به هم ختم شي او علم به هم فانی شي.
نو زما ملګرو، د رښتینې مینې په هکله دا څومره زبردستې خبرې دي، او دا خبرې خدای پاک مونږ ته په خپل کلام کې کړې دي. زما پوره یقین دی چې تاسو به دا خبرې یاد ساتئ او خپلو رشتہ دارو او دوستانو ته به هم کوئ.
نو ګرانو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. زما یقین دی چې تاسو به زموږ په تزان سره لیکلی، خو که چېرې تاسو نه لیکلی نو یو ځل بیا زه تاسو ته دا ویم، تاسو زموږ په تزان سره ولیکئ او موږ سره خامخا رابطه وکئ. یاد ساتئ، تاسو صرف موږ له مسکال راکئ نو بیا موږ په خپله تاسو ته ټیلیفون وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 59 99 00 00. او زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زما خوږو اوریدونکو، که چېرې تاسو په پښتو کې مختلفې ډرامې، فلمونه او نور روحاني ویډیوګانې کتل غواړئ، نو زموږ دې ویب پاڼې ته لاړ شئ www.pashtotv.org. نو زما خوږو اوریدونکو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ، موږ له مس کال راکئ یا موږ ته ایمیل وکئ. نو زما خوږو ملګرو، تاسو موږ له اجازه راکئ. دخته پامان.